द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
د ډیوا خبرمنو لیدونکو ستړي مشهیت تاسو ته د ډیوا په خبری خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زمونه سر کاکا
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې 12 نیټه ده دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو او لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان یا سی پی جی په یوه نوي رپورټ کې ویلي پاکستان کې د خبریالانو په ضد تشدد کم سوی خو زیاتوي ویره ډېره سوې ده
بلې لورې ته د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې چارواکي وایي چې د سکرو د یو کان نړېدو له امله نهه مزدوران مړه شوي دي او څلور نور ژوبل دي مړه او ژوبل خواري کشان د شانګلي اوسیدونکي دي
او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په پروندني ځانمرګي برید کې د وژل سو کسانو شمیر 28 ته رسیدلی او ژوبل سوي له یو نیم سل څخه زیات دي
په خپرونې کې دا او یو شمیر نور راپورونه او موضوعات لرو او مرکې هم لرو تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کتر منوردونکو خبري خبرونه ته یوري بیا هم شرغ لاسته په خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو تر پای سره مل وسی خو د خبرونه پیل کوو د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان یا د سی پی جی لاغ رپورټ څخه چې وایي پاکستان کې د خبریالانو په ضد تشدد کم سوی دی خو زیاتوي چې ویره ډېره سوې ده او دا چې بې پلوه خبرونو ورکولو باندې بندیز هم زیات سوی دی تفصیل به اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک لاره موجود دی ستړي مسیو په خیر راغلی
په خیر
پیر زبیر شاه صاحب لکه څنګه چې هم تاسو د ریپورت لیدلی دی د ژورنالیستانو د ژغورنې دغه نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د خبریالانو او مطبوعاتو د ازادۍ په حق له چې کم جزئیات ورکړي دي کې مهم ټکي را سره شریک کړي
جی مهم ټکی خو څنګه تاسو په ریپورت شو ویل دوی دا خبره کوي چې خبریالانو په خلاف تشدد شي یا دوی په مرګ ژوبل شي کمیره غلی ده خو چې کوم بندیزونه دي په خبر باندې اظهار د خبر په اظهار باندې یا چې کوم مطبوعاتو ازادي باندې هغه زیات سوي دي او دوی چې دا وجه د ریپورت شو لیکي چې هغه د فوج د چا مختلف طریقو سره کوشش کوي چې ژورنالیستان خبرو ته رسایي نه وکي هغه په خلاف تشدد کوي هغه نسی او داسې قانونونه هغه په خلاف استعمالوي چې هغه ژغ بند کی او دوی به مثالونه ورکړي دي د احمد نورانی چې یو خبريال و هغه مثال ورکوي چې هغه یو رسکور نه وتله او هغه پسې کسان سوي او بیا والا ټکوله و دغه علاوه نور دوی خبريالانو سره خبرې سوي دي او دغه هغه پیش کړی دا دین علاوه دوی چې کوم علاقو ته تللی دي هغه ذکر کړی دغه شه دوی چې کراچي اسلام آباد پېښور لاهور او اوکاړې ته دوی دا هم وایي چې موږ کوټه ته نه یو تللي ولې چې یو خو ویزا اجازت نه ورکوله بل دوی چورې حالات داسې وو چې هغه دلته تک د ته ممکن نه وو بیا د قبایلی سیمو په حق لا دوی خبرې کړې دي چې اورې ها دوی خلکو سره خبرې سوي دي خو په خپل نه دي تللي نو اورال دوی دا وایي چې پاکستان فوج چې کوم دا هغه په مطبوعات او ازادي باندې چې کومه پابندي دا غزا ته کړې ده دوی چې کوم اپریشن کړای وو ضرب عذب د آرمی پبلک سکول په حمله نه بعد چې هغه کامیاب سوای دا هغه سکیورټي امنیت سچویشن چې کوم د حالات دیا شکړی دي خو ورسره چې دا دواړه تړلې خبرې دي او چې کوم خبريالانو ته خطرې دي یا هغه ډرول هغه ته خطر هغه زیاته سوي دا نو هغه وجنه دوی وایي چې کوم پاکستان شه حالات دي اوس د مطبوعاتو ازادي هغه ډیر خراب دي
پیر زبیر شاه صاحب سی پی جی یا د مطبوعاتو د ازادۍ یا د صحافیانو د ژغورنې نړیوال چې کوم سازمان دی هغه وایي چې خبریالان د ویرې د لاسه پر ځان باندې سلف سنسرشپ یا پر ځان باندې په خپله بندیزونه لګولي دي علتونه څه دي
نو دی لتون دی دی د ذکر کړه دا چې چوکې خطر ورته ډیره دا ما څنګه ویل چې فوج ډرایي فوج نه پرېږدي چې داسې موضوعات چې په کوم شه فوج انوال وی یا داسې ترهګرۍ خلاف چې کوم رپورټینګ دا نو په هغه وجه نه چې کله خلک رپورټینګ وکړي هغوی ته خطرې وي هغوی ډروي ایډیټرانو ته ټلیفون کوي چې دا څه مه کوو او په ځینو ځینو شي خودی والی دي چې تشدد ته خلک آماده کړي دي چې هغه رپورټرانو خلاف د تشدد وسي نو هغه وجه نه دوی دا وایي چې کوم رپورټران دي یا کوم د میډیا ایډیټران دي یا مالکان دي هغوی ډارېږي هغوی داسې شای نه کول غواړي چې کوم نه دوی فوج خپسي بل دوی دا وایي چې فوج نه علاوه عدلیہ دا فوج نه علاوه دا سه مذهب باندې رپورٹنگ چکم دا هغه خطرناک دا خودی نه علاوه خالی دا درې نه دین علاوه چې هر یو شای چې کوم شه فوج وی یا دا سه سیاسي پارټی انوالو چې کوم په حکومت شوی نو چې هغه باندې لیکل کوي یا خبرې پکې نو هغه کسانو ته خطر وی نو هغه وجنه دوی په خپل ځان باندې دا سه پابندي لګولې دا ولې چې جواد دا سه پابندي نست قانوني خو دوی په خپل دا سه لګولې دا او بل دوی شي مثال ورکوي چې پبلک ارډر یو ارډیننس دوی جوړ کړای وو په هغه پنن دوی درې میاشتې پورې سړای جیل شې ساتلای سي بغیر څه پښتنې ها
هغه 16 ایم پی او په اصطلاح باندې شپږ
پبلک اگزیکټلی دا سه یو ارډیننس ذکر کړی دا پی پی او ورته وایي نو هغه پلان دی نو دوی وجه داسې طریقې دي چې کوم باندې خلک یې یرولې دي او خلکو په هغه جواب شپ خپل ځان باندې داسې بندیزونه لګولې دي چې هغه کوشش کوي چې داسې خطرناک یا داسې مهمه یا داسې حساس موضوع دوی نه وچیړي او بس چې کوم ایون چې هغه سټوري ډیره ضروری وي هغه موضوع ډیره ضروری وي خو دوی نه چیړي ولې چې ډارېږي
پیرزبیر شاسو تاسو په دې اړه د چا سره خبرې هم کړې
موږ بالکل د سره چې کوم دغ ریپورت لیکون کایدا سټیو بټلر هغه سره موږ خبرې سوي دي او هغه نه ما پښتنه دا وکړه چې تاسو کوم کوم موضوعات باندې لکه توجه ورکړه نو هغه موږ د ځخ چلو
سام ان
ریپورټینګ پکې ان د ټرایبل ایریاز اور ان ون کیس ان د اوکارا ریجن اف ا جرنالست هو واز پیکډ اپ فور ریپورټینګ ان ډیمونستریشنز by local farmers who were upset with army policies regarding
نو د نما پښتنه نن وکړه په ټلیفون نو دا وې چې کوم مین دوی دا خبره دوی چې موږ په اخښ باندې اخ صحافیانو باندې موږ فوکس و چې څوک والی او څوک ټکول او څوک وړي دي یا چاته دړکی ملاو دي او بیا دوی چې قبایلی سیمو شې موږ نه ستلای خو کوشش مو کوي چې سره خبرې وکړو او سره دوی چې یو کاړې شې یو صحافي سره دوی خبرې کړې دي او کاړه چې کوم احتجاج کړای وو چې فوج لاندې کوم مزکه دا غو په استعمال په خلاف دوی احتجاج وو نو دوی دا سه کسانو سره انټرویو کړی دی او دا سه ټاپکس باندې چې چیرې خلکو ته ډایرکټ خطر وا یا غوی زورولې دي صحافیان غوی باندې دوی دا ریپورت لیکلای دا
نو پیرزبیر شاسب دغه سازمان چې سی پی جی نو میږي پاکستان ته څوړاندې زونه هم ورکړي دي او کې ورکړي دي نو څه ډول وړاندې زونه
نو چې سی پی جی په دغه ریپورت شه خو دوی دا سه ډایرکټ نه دی ورکړي ریکمنډیشنز خو دوی سی پی جی همیشه وای خو بهرحال دوی دغه نوی حکومت حق له یو خبره کړې دا پښتنه ما ور نه کړې و دا اردوونکو سره موږ شیر کوو
سم دغه د دویم ځغ به هم وای
جی
a new government was formed precisely because we hoped to influence the thinking of the new government. And I have to say that some of the early statements from the information minister, Fawad Chaudhry, have been encouraging. You know, he has
بله پیر صاحب
جی نو دا دمره ما پښتنه کړی و چې را تاسو د نوې حکومت ته ستمه لري او تاسو سوای چې پاکستان د سو کی نو دا جواب وکړو چې موږ چې دا ریپورت دوی په فروری شتللی وي د خال خودی دا ریپورت دی چې موږ وزن ډولای چې الیکشن وسی نوې حکومت جوړ شي نو دوی وی چې او په دغه وجه نه دوی وی چې موږ دا ریپورت وسو باسلای چې نوې حکومت د خطه ورک شیر دی او وایوري او کوشش چې کېدای شي موږ څه اثر په وسی خو دوی ویل چې اوسه پورې څومره خبره د اطلاعات منستر نه روان دي هغه ها ډېر خوشاین دي هغه چې کوم خپل پی ټی وی او د ریډیو پاکستان چې کوم دوی ادارې ازادي ورکړي د اداریاتي هغه استاینه وکړه خو بهرحال سی پی جی دوی وایي چې موږ پاکستان باندې همیشه دا غږ کوو چې خبریالانو چې کوم اورې حفاظت ده هغه د یقیني وساتي، چې کوم قدغنونه دي هغوی د پنه لري کی، او یو داسې ماحول دی جوړ کی چې چیرې کوم میډیا وی چې هغه په حقیقي مانو شي آزاد وي. د وویل چې اوس خو ډېر په رپورټ شه دا وایي چې آزاد لکه ستا میډیاګانې زیاتې شوي دي، په آئین شه تحفظ ده اظهار آزادی ته او د مطبوعاتو آزادی ده، خو ده وویل چې په عملاً اوسه پورې آزادي نشته. نو دوی ژغ په کړی ده چې حکومت دې دا باید هغه وساتي چې آزادي دې ورکړي، او که نوي دوی وایي چې پاکستان دوی باندې به دا فشار جاری ساتي.
ډېره مننه پیروز برشا صاحب او د ځان پام ساتئ.
ډېره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دیوا تلویزیونی خبری خبرونه دا محل دوام لري. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه د دیوا په فیسبوک پانه هم په ژوندۍ بڼه وګورئ. رازو د یو بل مهم راپور ولوري ته چې پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې 1500 تنه نرخزیان وژل شوي دي. د نرخزیو د حقونو لپاره یو کارکوونکی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د وژل شوو شمیره 28 تنه ده، خو تر اوسه یو مجرم ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. په دې حکله د پاکستان سپریم کورټ سوایي او داسې نور تفصیلات تاسو ته راغونډ کړي دي. پیر ولایت شاه د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې
ستره محکمه کې دا اوریدنه په یو داسې محل شوې چې د پنجاب ایالت ساحیوال سیمه کې د یو بل نرخزي د وجلو پیښه رامنځته شوې. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه څلورو ملزمانو دغه نرخزي سره د جنسي تیری هڅې کولې، او چې کله دو ورسره لاس واچولو نو دوی دغه نرخزي ته اور ورته کړ چې لکه بلې دې مړ شوې دی. او بیا د ځایي پولیس لخوا دغه قضیه کې نامزد ملزمانو په ضد قانوني کاروایي نه کولو په سر هم د مدني ټولنې لخوا سخت غبرګون په لیدو کې راځي. د جسټس اینډ لا کمیشن نومي حکومتي ادارې لخوا عدالت ته ویلي شوي چې پاکستان کې کال 2015 راهسې تر اوسه 1500 نرخزیان وجلي شوي دي. که څه هم د پاکستان پارلمان روان کال د مئی په میاشت کې د نرخزیانو د ژوند تحفظ او حقونه باوري جوړولو په لړ کې یو قانون منظوري ورکړې وه چې تر مخه د نرخزیانو د زورولو په سر سختې سزاګانې ټاکلې شوې وې، خو دغه قانون باوجود د خیبر پښتونخوا په شمول په ګرد هیواد کې د نرخزیانو د وجلو د دوی د زورولو پیښې وخت وخرا منسته کیږي. او سر وزړواندې د پنجاب ایالت ساحیوال سیمه کې د یو نرخزي د ژوندۍ سوځولو پیښه د دې اوسنۍ مثال دی. د نننۍ اورېدنې په محل د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار د نرخزیانو کامی بهیر ته راوستلو په اړه د ګامونو پورته کولو پخلی کړی دی، او دې سره د هیواد په ستر عدالت کې د دوو نرخزیانو د برتی کولو اعلان هم کړی دی. مشر قاضي د نرخزیانو خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي سازمان بلو وین لخوا د اجلاګانو د وجنو غلط شمیرې جاری کولو په سر دغه تنظیم ته نوټس هم جاری کړی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د یاد سازمان چارواکي قمر نسیم وایي چې دوی به اعلی عدالت کې په خپل دفاع کې ثابتوي چې د دوی په حق له غلط معلومات ورکړی شوی دی. او په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو په وجنه کې ککړ ملزمانو په ضد تر اوسه پورې په حکومتي کچه قانوني کاروایي په حق له قمر نسیم صدا سی وویل.
مونږ وایو چې دوشکې ته خواجه سرا د خواجه سرا او چې کم تنظیم دی صوبایي د ترانزیکشن د غي مطابق په خیبر پښتونخوا کې اوسه پورې دوشکې ته خواجه سرا وجل شي وي. او زمونږ سور هم دا دی او زمونږ وینا هم دا ده په خیبر پښتونخوا کې دی وخت تقریبا درې داسې د قتل کیسونه دي چې هغه کې خلک دنه دي مقدمات چلی اوس پورې. یو کیس کې هم نن پورې د وایلنس په یو کیس کې هم یو سړی ته هم سزا نه ده ملاو شوی.
د شناختی کارډونو مرکزی ادارې نادرا لخوا ستره محکمې ته وویل شول چې دوی تر اوسه پورې 320 نرخزیانو ته شناختی کارډونه جاری کړي دي، خو ورسره د نادرا مشر دا هم په ګوته کړي چې په لویه شمېره کې نرخزیان د شناختی کارډونو جوړولو لپاره خپل ځان رجسټرډ کولو نه ډډه کوي. پاکستان کې ترسره شوې اخیرنۍ سرشمېرنې تر مخه په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمېره د 10,000 نه زیاته ده، چې پکې په خیبر پختونخوا کې د 2942 او بلوچستان کې 109 ښودل کېږي. خو د بشري حقونو او د نرخزیانو خیرخېګړې لپاره کارکوونکي وایي چې په اصل کې د نرخزیانو شمېرې ډېرې زیاتې دي.
دا وایس اف امریکا جوړه خبر منو اوریدونکو خبرونه دوام لري او اوس هم زو د خیبر پښتونخوا کوهات سیمه ته چیرې چې په درادم خیل ته نږدې د کویلې یا د سوانګو د ډبرو یو کان نړیدل دی او چارواکي وایي چې د کان نړیدو له امله نه خوریکاش ژوند له لاسه ورکړی دی او همدارنګه څلور نور چې دی هغه ژوبل دي او مړه او ژوبل کسان ټول هم د شانګلی د سیمې اوسیدونکي وو. په دې اړه نور تفصیل لرو د احسان محمد خان څخه په دې رپورټ کې.
د کوهارت ډیپټی کمشنر خالد الیاس دیو رادیو ته د دغه پیښې تایید کړي او ویلي دي د چهارشنبه په سهار 8:30 بجې د اخړوال حاجی فردوس په درنګ کې ګیس خورېدو له امله دغه درنګ کې نستو، چې په نتیجه کې نه مزدوران مړه او سلور نور ټپیان شو. په دغه پیښه کې وجل شوی او جوبل مزدوران د خیبر پختونخوا د غریزي شنګلي سیمې اوسیدونکي وو. د شنګلي زیاتره مزدوران چې د هیواد په سلور صوبو کې د اسکرو د درنګونو په مزدورۍ اخته دي، خو اکثره د دغه شان پیښو سره مخ شي. په شنګله سیمه کې د دغه خواریکښو د حکومتونو او ورته د حکومت له لوري حفاظتي تدبیرونو باوري کولو د پاره مبارزه کوونکي افسر افغان وایي سو واري د احتجاج او غوښتنو د لارې د دې خواریکښو د پاره غږ پورته کړی، خو لا د حکومت له لوري د دغه خواریکښو د ژوند حفاظت په اړه کوم ګامونه نه دي لیدلي. تیرمیاشم د بلوچستان سرخار کوټه کې په مزدورانو د سکرو یو درنګ ناست وو چې پکې 14 کسان وجل شوي وو. تر دې وړاندې هم د بلوچستان په شمول په نورو برخو کې د سکرو په درنګونو کې چاودنو له امله په لسګونو کسان مړه شوي. په پاکستان کې د معدنیاتو د وستونکو یو اتحادیه راپور تر مخه هر کال د سکرو په درنګونو کې په دغه پیښو کې تر 200 مزدوران مړه کیږي. یاد دیوی دغه زیاتره مزدوران د خیبر پختونخوا د شنګلی سیمی اوسیدونکو وی.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا تہی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو لیدونکو، خپرونه لا دوام لري. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه لرو تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ او تر دا دمه ستاسو د ملتیا څخه ډیره مننه کوو. زو یو بل راپور ولورې ته چې هم د پاکستان په اړوند دی او د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کپتن صفدر د نواز شریف د میرمنې کلثوم نواز د مړینې له امله د 2 ساعتو لپاره د زندان څخه خوشی شوی دی. او سرچینې وایي چې د پنجاب حکومت پریکړه کړې ده چې د هغوی د خوشی کېدو موده تر 3 ورځو نوره هم غځوي. نور تفصیلات یې تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون د پاره نواز شریف، مریم نواز او کپتن صفدر په پیرول د خوشی کولو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خواره سوي. د دوی عکسونه ډیر زیات خمجن او کمزور ښکاري. خلک په ټویټر پیغامونو کې د دوی سره خمرازی کوي او دا هم ویل کېږي چې دومره لوی غم خو نواز شریف او د مریم نواز حوصله نوره هم کمه کړې ده. تېره شپه د شهباز شریف په خواست پنجاب حکومت نواز شریف، مریم نواز او کپتن صفدر د 2 ساعته پورې په پیرول خوشی کړی وو چې نن دغه پیرول تر 3 ورځې پورې پراخ کړی سو. او په داسې حالاتو کې به دوی ته د تګ راتک اجازه نه وي او سخت سیکیورټي ځای په ځای کړی سوی ده. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار وایي چې جاتی عمره سب جیل نه دی ګرځول سوی، خو د قواعدو تر مخه سخت امنیت لپاره پولیس موجود دی.
نه بس پولیس کسٹڈی ہے، جس طرح رولز ہیں، جس طرح پیرول کے رولز پرمٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے چلنا.
بل پلو ته شریف کورنۍ په ابای کور جاتی عمره کې د غم راځي د پاره د مسلم لیگ نواز ټلی مشران او د نور سیاسي کارکونکو تګ راتګ روان دي. کورنۍ ټوره په غم لړلې ده. ویل کېږي چې نواز شریف هم ناروغ دی او مریم نواز هم خلکو سره د لیدنې د پاره تر وسه نه ده راوتې. په دې موقع حمزه شهباز ویل
کی کمی سب کو محسوس ہو رہی ہے. بڑی بہادری سے تا مہینے کینسر کے موتی مرض سے انہوں نے حاضری کے ساتھ مقابلہ کیا.
تیمور میوام ده کمی با محسوس وی ولی چیز پر لسمیاشتی د کینسر په ناروغي کې مبتلا و. د شریف کورنۍ په دغه لوی غم کې د کلثوم نواز سره زامن حسن او حسین نواز چې د نه پلاړه په مقدمو کې اشتهاري ګرځول سوي دي. ویل کېږي چې په د کلثوم نواز د مړي سره پاکستان ته پراتګ سلام مشورې روانې دي. د قانون پوهانو تر مخه د دوی د راتګ لپاره په ضمانت ډیر ضروری وي. د مسلم لیگ نواز ډلی سریه وای چې دواړه زامن د مور ته مړي سره پاکستان ته ناراضي او د لندن چن پارک په ماجد کې کېدونکو په جنازه کې به ګډون کوي.
دا د وایس اف امریکا جوړه د ګلاو کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري. او اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې په ننګرهار ولایت کې پروندني ځانمرګي برید کې د وژل سو کسانو شمیر 8 ته رسیدل دي او چارواکي وایي چې تر 1.5 زیات نور ژوبل دي. دغه خونړي برید پړه لا تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. تفصیل اورو له حکمل روان څخه.
لا پاکستان سره غړي پولي ته نږدې دی افغانستان ختیز ننګرهار ولایت مومند درې ولوسوالۍ دی ډاګي سیمه کې هغه ځنمرګ بریچې 13 ورځ شاوخوا یو بجې د لاریون کوونکو په منځ کې تر سره شو. ل عمل دی افغان چرواکو په وینا آتش پیته تنه وجل شوې دی. د ننګرهار امیر اختیار یاست ویانې نملام یخیل ډیوی سره په خبرو کې ویلي ل پرونی ځنمرګ بری دروسته اکثره ټپیان حکومتي روغتونونو ته د درملنې پر ځای نور روغتونونو ته لیکدول شوی او همدار از دی ګن شمیر وجل شوی. سانو جسدونه هم خپل کورنۍ ته لسیمی څخه انتقال شوې دي.
مارقام کې تغیر ذکر رامنځته شوی دی چې زیاتره د پیښې ټپیان له سیمې څخه نورو ځایونو ته وړل شوي، زموږ سیمې مراکز ته نه دي راوړل شوي. دارنګه شهیدان چې په سیمه کې شهیدان شوي دي، کورونو ته وړل شوي، هلته نور مراکم ترسره شوي او خاورو ته سپارل شوي.
پر لاریون کوونکو ځنمرګې برید چې د سې شنبې په ورځ شاوخوا یوه بجه ترسره شو، د اچین ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یوه کمانډان د زور زیاتي په غبرګون کې سلګونو کسانو په لاریون کې ګډون درلود. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اریان یون ویلي، د طالبانو د واکمنۍ له پیل څخه تر دې دمه د افغانستان په ختیځ کې د شینوارو قومي جوړښتونه له منځه وړل شوي، مشران یې وژل شوي او ولسونه هم د غم په ټغر کې نیولې دي. نوموړي په امنیتي ادارو نیوکړه وکړه، وی ویل چې مخکې له دې چې ولسونه خپل سوله ییز حرکت پیل کړي، ټولو امنیتي ادارو ته یې خبر ورکړی و، خو هغوی د لاریون د امنیت د خوندیتوب لپاره هیڅ اقدام ترسره نه کړ.
نو دغه لاریون چې وو دی مخکې ټول ارګانونه امنیتي خبر کړي او دی په موضوع باندې خبر و، د ولایت مقام قمندانۍ د امنیې دا ټول په دې باندې خبر و او د دوی د دې ستونزو نه هم دی خبر و. موږ هم بدبختانه دا د امنیتي چارواکو بې تفاوتي وه. په یوه ورځ مخکې والي صاحب سره دا موضوع شریکه شوې وه، نو کله چې دی لاریون نسته باید پوره تدابیر ورته نیول شوی، چې بدبختانه داسې ونه شول او دغسې یو غمیزی رامنځته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ننګرهار ولایت په ممندرې ولسوالۍ کې پر لاریون کوونکو د شوي برید غندنې تر څنګ ویلي، پر افغان ولس تحمیل شوې روانه جګړه هیڅ مشروعیت نه لري. له ارکه په خپره شوې خبر پاڼه کې جمهور رئیس غنی پر ملکي تاسیساتو، جوماتونو، ښوونځیو، ماشومانو او پر عامو هیوادوالو برید بشریت ضد جنایت ګڼلی. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې هم په ننګرهار کې پر عامو ولسي خلکو د شوي ځنمرګې برید غندنه وکړه. د ملګرو ملتونو ادارې مشر تدمی چې اماموتو په یوه بیان کې پر دې پیښې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ولسي خلکو په نښه کول د بشریت ضد ستر جنایت دی. حکمل صدات، امریکا غږ دی، ریډیو افغانستان.
زه چې یوه ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زمانم کامل خان میاخیل دی تخبل زون تول مقصد می مرمنو پس سیاست کی چولے دی زمانم ڈاکٹر زہرا دی او زه هسپتال کی کارکم زه تخبلی خوخی د ژوند حقدار یم زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلیکو زه د نوی زمانه تکړه پختنه یم.
لیدونکو دا مهال زود افغانستان ولورې ته چې د افغانستان په ځینو سیمو یا ځینو ولایتونو کې سخته وچکالۍ راغلې ده او خلک دې ته مجبور شوي دي چې د خپلو سیمو څخه کډه وکړي او نورو سیمو ته ولاړ شي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته د امریکا غږ په راپور کې چې د عائشه تنظیم دی زموږ همکار مجاهد جواد یې وړاندې کوي.
د خپلو کورونو پریښودلو ته مجبورېدل او بیا په پنډغالو یا کمپونو کې اوسېدل له ګڼو ستونزو سره مل وي، او کله چې په کم کې کافي مرستې هم نه وي نو بیا خلک هر څه په خپله کوي. د اوړي په سوځنده ګرمۍ کې ځینې ماشومان د ګرمۍ له امله مړه شول، او اوس چې ژمی را روان دی دوی خپلو مېرمنو او ماشومانو ته اندېښنه لري او ځان ته د خامو خښتو څخه کورونه جوړوي تر څو خپلې کورنۍ وژغوري. خلک په داسې نویو جوړه شویو کمپونو کې د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت له ښار څخه د باندې پراته دي چې د بادغیس ولایت څخه ورته ورغلي دي. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې وچکالۍ سخته ځپلې ده. د وچکالۍ له امله د هیواد له دریو څخه دوه برخې ځپل شوي دي. د بزګرو فصلونه او تخمونه وچ شوي دي. یو بې ځایه شوی بزګر بهار الدین وایي ملګری ملتونه وایي افغانستان لا مخکې څخه د دې کال نیمایي فصلونه له لاسه ورکړي. د بیړنیو مرستو پرته د ملګرو ملتونو چارواکي وایي تر 2 میلیونه زیات خلک به پراتلون کوشپګو میاشتو کې لولګي سره مخ شي. خو ملګری ملتونه وای دوی په روان کال کې د بشري مرستو لپاره یوازې 2.5% بودیجه یا پیسې لري. دیوی بی ځای شوی کورنۍ مشره ښځه خور بی بیوای
The sky is dry and so is the land. Here we are, only waiting without clothes or shoes or food or anything to wear. We have nothing.
بیزایشوی خلق وای دو بو سرچینی دو چیدو پا حال کیدی. بزگران و دو ساروی و دو رمو و ساتون کو دو دی بد حالت پا داس حال کنن درک ولی چی پا لزگون و زر ساروی دسترگو ترمخی مرشولا و کورنیو خپل طول غلی دانی خلاص کردی. د ملګرو ملتونو چارواکي اندېښنه لري چې د وچکالۍ او ناوړه اغیز او په افغانستان کې د ناامنۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو مسلې به په راتلونکو کلونو کې ډېرې ناوړه پایلې له ځانه سره ولري. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگټن ډي سي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله
سو داسې نه اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوس یې وده
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
دا وایس اف امریکا دی ودا ګلو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سمزو د بلوچستان یالت مرکز کوټه چیری چی زموږ خبريال وای چې هلته وچه میوه ګران سوي د ایالت د چ افغانستان څخه راتلونکي وچه میوه اوس چین او هندستان ته ځي. تفصیل همدا مې سم سر په دی رپورت کې.
د بلوچستان مرکزی شهر کوټه لیاقت بازار، کنداري بازار او مسجد روډ باندې د وچه میوه دوکانونه دي. دا د سولي اسیا د وچ میوه تر ټولو غټه منډي ګڼل کېږي. خو اوس د وچ میوه سوداګران وی چې د دوی پر تجارت باندې ډیر منفي اغیزې سوي دي. د کوټي د وچ میوه یو کاروباري کس محمد عارف په دې باب وی
چې مخکې جلغوزه په 300 روپیه بازار وی اوس تقریبا 2800 روپیه ده. منه تقریبا په 40000 روپیه دي. د کابل څخه زیات تر راځي. الته په افغانستان کې د کابل سره چینا اخلي تقریبا په 100000 روپیه باندې منه اخلي. په 2500 روپیه کیلو هغه اخته انزر زه حواله در کوم چې مخکې تقریبا په 1500 په 500 شي انزر بو بار ل چروان دي ډایرکټ د افغانستان څخه
ځان مکاله
چې دي ځکه چې په دې باندې اوس 10000
کوټي
1500 مطلب 60000
روپیه کټ من بازار کند
کشمش تقریبا
غریب بازار
مخکې پدوت
او مسجد رو
سر پیو سر
پد باندې ته و
څلور سر پیو
می و دو کټ کټ شو
مش شت دي
دا د کشمش اصلي اسیا ته څنګه او چم دو
د کشمش ټول غټه باندې هغه تقریبا
مکنل کجی
خو بدرې سر پیو
اوس د وچ
شپش سر مخکې په بدرې سر پی کاغذي بادام چې بغاش ماتي جا هغه مخکې په بدرې سر پی اوس په شپش سر ټول ګران چې دی چل غوزه د شمشتې د پاکستان چې مخکې جل غوزه په 300 روپیه په 200 روپیه اوس تقریبا 2800 روپیه ده. منه تقریبا په 40000 روپیه دي. د کابل څخه زیات تر راځي. الته په افغانستان کې د کابل سره چینا اخلي.
بادام چې دلته په بلوچستان کې زیات پیداوار کوي او دغه ډول پسته چې زیاتره له ایران څخه راځي که څه هم ایرانی کرنسی د تومن بیا ډیره راټیټه شوی ده خو د دې باوجود دا ګران ده. د وچ میوه کاروباریان وی چې وچکالی هم د دغه میوه پر بې باندې ډیر اثر غورځولی دي او د دې ګراکان ډیر کم شوی دي. د کوټ منډي په ټاپه باندې درېدل
مسله بس دا واجه ده چې ټیکسونه زیاتره پر لګیږي. لارې سره اوس مطلب ډیر سختیانې جوړې شوی دي. بل دا مسله دا ډرای فروټ غورور نن سبا چې دی هر شی کم کیږي. خوش سالی دا بارانونه نسته هیڅ شی نسته. پس فصلونه دې ټول کم روان دي. پسته فصل دې کم کیږي. بادام فصل دې کم کیږي. مخته بدل جو بادام او شه بادام راتله اوس راځي. کمزوري بادام راځي او ګران راځي کم سوي دي. ګراک نن سبا ډیر کم سو. مخته بچ ګراک ورور کیلو اخستای نن سبا پاوه نیم سره مسله دا د ورور گرانی سوا خلګ ورور کاروبارونه ګرځد ولاړ دي. هیڅ شي کاروبار نشته. کاروبارونه ډیر سره کمزوري دي. اوس
سوداګران وی وچه میوه چې په خوا به عام او عادي خلګ خوړل اوس د ډیرو وډای خلګ هم له لاس څخه د دې بی ډیر لوړي دي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری دو ټلویزیون کوټ.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډی وری ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
درنو زتمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهالزو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د امریکا پاړوندې او د ای بی سی د خبری آژانس او واشنگتن پوسټ ورسپانې ګډه نظر پوښتنه ښایي چې تقریبا د امریکا نیمایي ولسونه یا ولس له کانګرس څخه غواړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا بهیر پیل کړي. نور تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ماور جلیل په خپل راپور کې.
د امریکا ای بی سی نیوز ټلویزیون او د واشنگتن پوسټ ورسپانې لخوا شوې یوې سروې نتیجې ښایي چې د هیواد قریبا نیمه آبادي غواړي چې د امریکا کانګرس دې د صدر ډونالډ ټرمپ نه اهله ګرځولو لپاره کاروایی شروع کړي، خو د ډیموکرات ګوندغړو په دې لړ کې خپل خوله بنده ساتلې ده. په عین حال کې صدر ټرمپ او د کانګرس ریپابلیکن ګوند غړي د نه اهله کېدو خطر د منځنۍ مودې ټاکنو کې د اولس حمایت ترلاسه کولو لپاره استعمالوي. صدر ټرمپ سره د خپلو پلویانو مخې ته خبرې کولو لپاره یو شمیر موضوعات دي، لکه مکسیکو سره په پوله دیوال جوړول، اقتصادي پرمختګ، او اوس دې د خپلو مخالفینو د خولې وای
موږ به دی نه اهله ګرځوو، که څه هم د ده کار ډیر ښه دی خو دا فرق نه کوي.
تیره میاشت د ای بی سی نیوز ټلویزیون او د واشنگتن پوسټ ورسپانې سروې نتیجې ښکاره شوې وې. پکې یو کم 50% امریکایانو ویلي د دوی په فکر کانګرس ته د صدر پر ضد د نه اهله کېدو کاروایي زر تر زره شروع کول پکار دي. ټرمپ د دغه خطر له امله خپل پلویان فعاله کوي.
که داسې وشي نو دا به ستاسو غلطي وي، ځکه تاسو به خپل ووټ اچولو ته نه یې وتلي.
خو په کانګرس کې ډیموکراټان په دې اړه چپه خوله دي. دوی دې ته ترجیح ورکوي چې د کال 2016 په صدارتي ټاکنو کې د روسي مداخلت په اړه د خصوصي کونسل لخوا شروع شوی پلټنو نتیجو انتظار وکړي. په ایوان نمایندګان کې د اقلیتي ډلې مشره نانسي پلوسي وایي
زه به د امپیچمنټ یا د نه اهله ګرځولو په اړه دا وایم چې موږ په دې سیاست نشو کوي، موږ ته به رښتیا معلومول وي.
او تاریخ کې د ډیموکرات ګوند د دې رویې په شان مثالونه شته. د کال 1988 اکتوبر میاشت کې د ایوان نمایندګان د ریپابلیکن ګوند غړو د صدر بل کلینټن او وایټ هاوس انټرن مونیکا لیوینسکي ترمنځ ناجایز اړیکو په لړ کې پلټنو لار نیولو په لړ کې د نه اهله ګرځولو کاروایي شروع کړه. دې ګام له وجې د ډیموکرات ګوند ووټران هغه کال په نومبر میاشت کې شوې ټاکنو کې یوځای شول، نو تر اوسه زیاتره ډیموکراټانو دا مسله نظر اندازه کړې ده. خو د صدر نه اهله ګرځولو کاروایی اوس هم په کانګرس کې مهم سیاسي چیلنجونه لري. په نومبر میاشت کې د منځنۍ مودې ټاکنو نه وړاندې دا وخت د دواړو ګوندونو غړو د روزګارونو او د کډوالو مسلو په رنګه موضوعاتو ته خپل پام اړولی دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
دا د وایس اف امریکا جو د ګلو خبرمن اوریدونکو خبرونه ته له واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه. دا خبرونه تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڑا لیدلای شئ، facebook.com/voadiv. او اوس هم یو بل رپورټ چې ملګرو ملتونو د ایران، روسیې او ترکیې څخه غوښتنه کړې ده چې په شام کې جګړې ته د پای ټکی کښېښولو ته د مرسته وکړي. تفصیل منزه شهید په دې رپورټ کې راکوي.
ملګرو ملتونو څو ځلې خبرداري ورکړې چې که په ادلیب کې پوځي عملیات ترسره شي نو یو انساني ناورین به وي، کوم چې یو د هغو څلورو سیمو څخه دی چې د سوریې د رژیم تر واک لاندې نه دی. د سوریې د ادلیب ښار د نیونې لپاره د هر اړخیزې جګړې پیاوړي امکانات سختې اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس پر سوریې او روسیې غږ کړی چې په ادلیب کې دی چې د شاوخوا 3.5 میلیونه وګړو ښار دی له هر اړخیزو عملیاتو ډډه وکړي. ښاغلی ګوټرس یوې خبري ناستې ته په وینا کې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د ملکي وګړو ساتنه وکړي.
I understand that the present situation in Idlib is not sustainable and the presence of terrorist groups cannot be tolerated. But fighting terrorism does not absolve warring parties of their core obligations under international
law. پوهیږم چې د ادلیب اوسنۍ وضعیت داسې نشي پاتې کېدی او د ترهګرو ډلو شتون نور نشي زغملی، خو د نړیوالو قوانینو له مخې د ترهګرۍ سره د مبارزې او له خپل اصلي ذمواریو څخه ځان هیڅ ډله نشي خلاصولی. زه د ټولو هغو ښکېلو ډلو، ایران، روسیا او ترکیه څخه غوښتنه کوم چې د ادلیب شخړې ته د حل لارې د موندلو لپاره هڅه وکړي. ټول دې په ګډه سره د ملکي وګړو ساتنه وکړي، اساسي یا بنیادي خدمتونو او روغتونونو حالت ښه کولو لپاره لار عمومي او د نړیوالو بشري حقوقو قانون ته درناوی وکړي.
هغه زیاته کړه چې ډیر څه په خطر کې دي او مهمه ده چې په ادلیب کې د هر اړخیزې جګړې مخنیوی وشي. دا په داسې بشري ناخوالې رامنځته کړي چې د سوریې خونړۍ جګړه کې به ساری ونه لیدل شي. له سوریې را رسیدلي رپورټونه وایي چې د روسیې الوتکو د دغه ښار په ځینې سیمو بمبارۍ پیل کړي دي. د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی وویل چې ادلیب کې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره ډیپلوماتیک او سیاسي حل لاره پکار ده، او د سوریې په حکومت او ملګري هیواد روسیې یې غږ وکړ چې که د دې هر څه مخه ونه نیسي نو دوی به پر ادلیب لوی نظامی برید په پام کې ونیسي. ادلیب د صدر بشار الاسد د متحرکه مخالفینو مضبوط مرکز دی او 3 میلیونه وګړي پکې اوسیږي.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انسټاګرام VOA Diva او په یوټیوب VOA Diva News.
رنو زتمن اوریدونکو، د خبرونه په دې ځای کې بل نړیوال راپور ولوري ته زور چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف او د ایران په ملاتړ د حوثی یاغیانو ترمنځ جګړې کې زرګونه کسان وژل شوي دي او په میلیونونه وګړي د خوراک نه لرلو په وجه سخت وږي پاتې شوي دي. د یمن د حالاتو په حواله دلته په واشنگټن کې کانګرس د امریکې پر حکومت فشار زیات کړی دی او غواړي چې امریکا دې پر سعودي عرب او متحده اماراتو زور واچوي او هغوی دې دې ته اړ کړي چې د یمن شخړې ته د هواری سیاسي لارا پیدا کړي. تفصیلات یې تاسو ته زموږ همکار احمد فواد لامې په دغه راپور کې وړاندې کوي.
په یمن کې د بې رحمانه جګړې له دوام سره جوخت په هغه جنگ کې د عامو خلکو د مخبر زیاتېدونکو تلفاتو په حقله اندېښنو زور اخیستی دی. د سعودي عرب په مشرۍ یو ائتلاف چې د امریکا ملاتړ ورسره دی له 2014 کال راهیسې د حوثي یاغیانو پر خلاف جنګیږي. په دې جګړې کې ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. د جګړې ناوړه اغیزې زیاتره پر عامو خلکو پرېوتې دي، په خاص ډول پر ماشومانو. په امریکا کې هم د کانګرس غړو په دې اړه فکرمندۍ ښودلي او پر حکومت یې فشارونه سیوا کړي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د شروع په ورځ کانګرس ته یو خط لیږلی او په هغه کې لیکلي چې په یمن کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د ویجاړۍ د مخنیوي په حواله امریکا د پام وړ ګامونه اخلي. خود بشری حقوقو د څار نړیوال تنظیم د پامپیو دا خبره هسې مسخره بللې ده. د امریکا د کانګرس ځینې غړي د امریکا پر حکومت غږ کوي چې په یمن کې د خپل رول ختم کړي.
Yet today in Yemen our military continues to wage this interventionist war alongside Saudi Arabia.
تر نن پورې په یمن کې زمنګ پوز د سعودي عرب تر څنګ دغه مداخله تمیز جنگ ته ادامه ورکوي. داسې مداخله چې کانګرس یې اجازه هم نه ورکړي. د دروغ کې تیولو او د بی بنیاد بی خوند خبرو وخت پای ته رسیدلې. نور بس دی، امریکا باید د سعودي عرب ملاتړ بس کړي او د هغه مداخله ګرو جګړو پر مخ وړل نور ودروي، کوم چې په نړۍ کې ویجاړي، مر او رنځ سیوا کوي.
خود امریکای د دفاع وزیر جیم ماتس بیا د سعودي عرب په مشرۍ د هوایی بریدونو دفاع کوي.
د یمن په برخه کې موږ د خپل ملګري هیواد سعودي عربستان د ځانه د برحق دفاع ملاتړ کوو او دا هم منو چې د جګړې ختم ته یو سیاسي حل لاره پکار ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت دواړه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي مارټن ګریفیت سره نږدې کار کوي.
ماتس وویل چې واشنگتن له سعودي عرب سره هم پر دې کار کوي چې د اشتباهي بمباریو له امله د تلفاتو شمیر راکم کړي. د اگست میاشتې په سر کې په یو دغسې هوایي برید کې د ماشومانو نه ډک یو بس ولګي چې لږ تر لږه 40 تنه پکې ووژل شول. د امریکا کانګرس خپل د ملک خارجه وزیر مایک پامپیو ته د سپتمبر تر 12 نیټې پورې وخت ورکړی او چې په یمن کې د عامو خلکو د وژل کېدو د مخنیوي په خاطر دي ځینې ګامونه یقیني کړي. کنانو امریکا دی د سعودي عرب الوتکو ته د سون توکي نه ورکوي، خو څېړونکي وایي چې په یمن کې د تلفاتو د لوړ رقم او د زرګونو عامو خلکو د بې ځای کېدو سره سره به د ټرمپ انتظامیه د سعودي عرب پوځي ملاتړ ختم نه کړي. د تاوسن پوهنتون استاد Charles Schmidt why
they don't think that the there will be enough of an outcry.
فکر نکوم دومره سخت اعتراضونه دی وشي چې د حالاتو لوري بدل کړي. زما په اند له سعودي عربستان سره د امریکا ملګری توپ ته پکتنی د ټرمپ اداره به د سعودي ملاتړ ته ادامه ورکړي.
شمیت وویل چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو نه د امریکا د ملاتړ ختمولو ته به دغه فشارونه کافي نه وي، ځکه په امریکا کې دومره نور مسایل شته چې د امریکا د خلکو پام یې ځان ته اړولی او یمن ته یې پام نشته.
تاسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دا وایس اف امریکا جو بدا ګلو کتر په نورو دونکو خبرونه لا دوام لري. خو واخ سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ د 11 سپتمبر په غاڼه کې د پاکستان او د چین ترمنځ د سی پیک په نوم د یوې درنې اقتصادي منسوبې او همکارۍ د غیر یقیني مستقبل په باب لا د نامتو لیکوال ګری شه یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان د چین په سرمایه کارۍ او په شریکو اقتصادي منسوبو بیا د سره غور کوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د موجوده حکومتي قیادت نه وړاندې نورو ټولو سیاسي او حکومتي مشرانو د چین او د پاکستان ترمنځ د دوستۍ بې کچه زیات صفتونه کړي دي. دغه مشرانو د چین او د پاکستان دوستی تل د همالیې د غرونو نه دنګه، د سمندرونو نه زیاته ژوره او د شاتو یا د ګبینې نه زیاته خوږه بللې ده. پاکستان کې د تیرې سمودې راسي د سی پیک په نوم د چین د 2.5 ارب ډالرو د سرمایه کارۍ او د اقتصادي منصوبو ډېرې ډنډورې غږیږي او دا د پاکستان د ځلان د اقتصادي سباون د علامت په نوم یادیږي. خو د پاکستان د نوي وزیر اعظم د عمران خان یو ستر اقتصادي سلاکار او د کابینی وزیر عبدالرزاق داود د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز سره خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان باید چې د چین په سرمایه کارۍ نظر سانی وکي. د عبدالرزاق داود دی بیان سره د سی پیک منصوبونه د پاکستان د حکومت د یو ټرن اخستو اندېښنې پیدا شوې دي. عبدالرزاق داود فاینانشل ټایمز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان پخوانی حکومت چین سره په سی پیک خبرو اترو کې ډېرې غلطۍ کړې دي او هر څه چین ته په جولای کې اچولې دي. د عبدالرزاق داود په دې مرکه د پاکستان د حکومت د مخالفو مشرانو لخوا سخت اعتراضونه او واویلا شروع شوې ده. اخبار لیکي چې سی پیک منصوبه بکی په بحیره عرب گوادر کې د یوې شاندار تجارتی بندرګاه او د غربي چین تر گوادر پورې د سړکی چلن د پاره د یوې عظیمی شهرا جوړولو منسوبه شامل دي. د دې منسوبو په مکمل کېدو به چین په ایشیا او یورپ کې ډیر دوستان پیدا کی او په دې دواړو بریا زمونو کې به لوی اثر رسوخ خور شي. خو د فاینانشل ټایمز د رپورت په حق له د عبدالرزاق داود د تجارت او سپنسین رخت وزارت جاری کړی خپل وضاحتي بیان کې ویلي دي چې د خبرو غلط غلط مطلب اخستې شوې ده. اگر که د داوود د وزارت په بیان کې چین سره د پاکستان د پخې دوستانی او په سیپیک منصوبه د پاکستان د ټینګ ادریدو د لوس پخلې شوې ده، خو پاکستان یوازنی ملک نه دی چې د چین د اقتصادي منصوبو په لور یې سوړوالی اختیار کړی دی. دې منصوبې سره د تعلق لرونکو ملکونو د سرمشرانو په بیجنګ کې د یوې دستوري نه پس خپلو بیانونو کې ویرې ښکاره کړي دي چې د دې منصوبو د لاسه متعلقه ملکونه د چین په درنو قرضو کې ګیرېدی شي. د مثال په توګه سریلنکا د چین په امداد جوړه خپله کولهمه بندرګاه چین ته په دې وجه حواله کړې ده چې سریلنکا د چین قرض نشو خلاصولی. په جولای کې د ملایشیا نوي مشر مهاتیر محمد ملایشیا کې د چین په امداد د شلو اربو ډالرو د مالیت د ریل یو ترقیاتي منصوبه وزنډوله. او بل یو خبر دا هم دی چې برما د 9 اربو ډالرو په مالیت برما کې د چین په امداد د جوړیدونکي یوې بندرګاه منصوبې راکمې کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې پاکستان نن سبا د سی پیک منصوبو په لړ کې د چین د قرضو ادا کولو په لانجه کې ګیر دی او د هنګامي مالی امداد دپاره ډیر زر عالمی مالیاتی ادارې ته خواست کول واله دی. خو د چین وزیر خارجه په تیر خالد اسلام آباد په خپله دوره کې بیان ورکړی دی چې د چین اقتصادي منصوبې به د پاکستان د قرضونو فکرمندۍ نه سیوا کوي. واشنگټن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د سی پیک خلاف څه بیان نه دی ورکړی. البته په ټویټر خپل یو پیغام کې وزیر اعظم عمران خان په سی پیک د خوشحالۍ ښکاره کولو په موقع لیکلی دی چې په دې لړ کې چې د حکومتي حلقو لخوا څومره څه ویلې شوي دي، دا د حکومت د مخالفه ګوند د پاکستان مسلم لیگ ګوند خلاف سیاسي بیانونه دي. څوک چې ځانونه چین سره ډېر نږدې ګڼي او د سی پیک سیره په خپل سر تړل غواړي. فاینانشل ټایمز خپل یو رپورټ کې د پاکستان د ځینو چارواکو په حواله لیکلی دي چې د عمران خان حکومت د سی پیک د منصوبو د منسوخ کولو په ځای د دې د قرضو د میادونو اوږدولو او د منصوبو د مکمل کېدو د مودې اوږدولو لار خوښه کړې ده.
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دي. زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
تاسو بیا یو د کلی سوات ولوري ته. په سوات کې شاهي باغ یو سیلاني سیمه ده چې په ګڼ شمیر کې په دې موسم کې ورته سیلانیان ورځي او لیدنه ترینه کوي. نور راپور کې تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو او کلی ویډیو وړاندې کوو.
د سوات ښایسته سیمې شاهي باغ قدرتي ښایست ډیر زیات دی او دا جزیره نما ښایسته سیمې کتو لا ګڼ شمیر خلک زی. د سوات سرخار منګوري نا پسل کیلومتر کالام راځي او د کالام نخوا او شاپ 15 کیلومتر باندې د اتروړ ښایسته سیمه ده او د اتروړ نه په 14 کیلومتر باندې د شاهي باغ ښایسته علاقه ده. شایباغ ته تلونکو انور انجم وای چې مونږ د دې ځای نه ډیر خوندونه واغستل.
مونږ ډیر زیات د دې ځای نه خوندونه واغستل. غمونه مو ورکتی دلته کې سکون دی. نو زه خلکو ته داوې ما چې دلته دی راشي که سکون والا زندگی غواړي نو هغه دلته راشي او د دې ځای د خوبصورت نظارو نه د دې ځای د یخ اوبو نه د مزي وخت.
شایباغ کې د شنو اوبو ډندونه، شنه دشتونه، ځنګلي ابشارونه او د سیم خوندونه دي او دغه ځای ته تلونکو سیلانیان دا هر شینا خپل خپل خون اخلي. شایباغ ته تون کې فیصل سعید وای چې یخ ډیر دی خو د شایباغ د شپې خپل مزه ده.
مو خو ست د راغلو شایباغ ته مونږ چون ګوس لیټ اورې سي د شپه ده یخ هم ډیر دی نو د شپې د لب شایباغ کې خپل خون دی. سوق ملګری لګیا دی په خله کې وړ یو بل کړي دی کمپین فایر دی ټول خلک انجای کوي نو د شپې خپل خون دی.
شایباغ کې شپه دیرون کې سیلانیان ځان ته اور بلکی او د شایباغ په یخ موسم کې اور ته ځان ګرمي او خوندونه تر اخلي او ستنان د خپل مرګرو د پاره پخلی تیاری او کله چې ډوډۍ اخري نو بیا د ټنګ ټکور دستوري او ګډاګانې هم کوي. دا شایباغ د خایس نه څوک انکار نه کوي، خو د خراب سړک نه خلک ډیر فریاد کوي. ځایي اوسیدونکو محمد قاسم وایي چې د سړک حالې ډیر زیات خراب دي.
خلک ډیر شوخ کوي د شایباغ، خو د روډ د لاسه ډیر مجبوریانې دي، د خلکو راتلو ډیر مجبوریانې دي. او نور شایباغ تاسو مو کتو ډیر ښه دی.
ځایي خلک او سیلانیان وایي که صوبایي حکومت د اترول نه تر شاهیباغ پورې 14 کیلومتره سړک جوړ کړي، نو یو شمېر سیلانیان به شایباغ ته راځي او د شایباغ ښایسته نظارې به ګوري. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوه، شایباغ، کالام.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله، نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې سعی کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړوکی وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ. زمنو اوریدونکو د جیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خپرونې وروسته د شپه په خیر خپرونه ده چې تاسو ته به بیروز خان سره وړاندې کوي، او تاسو هم کولای شئ چې د ټلیفون له لارې راشئ او د خپرونې کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې هم ترې وکړئ. د خپرونې کې څنګه چې د نور وخت په شان د بيدرک پښتنو په حق له تاسو سره غږیږي، او تاسو کولای شئ چې پکې برخه واخلئ. زه د دې خپرونې قربانه منزه شهید، او زما سره د دې خپرونې قربان همکار نصیر احمد کاکړ، او د دې خپرونې پروډوسر زموږ همکار ماور شلیل. تاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی لاس پاروسل وړه او آباد اوسئ.